سلامونه ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شپې زغه سفیو لاستان اگزایمو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته راغلاستویم پیل خبرونه کوو. د تهران والی حسین خوش اقبال وایي د افغانستان د یو پخواني پوځي د قتل په تړاو به د شویو څیړنو لومړنۍ ارزونې نن اعلان شي. جنرال اکرام الدین سری چې د تیر جمهوري نظام په مهال د تخار، بغلان او نورستان امنی قمندان پاتې شوی، د چهارشنبې په ورځ په تهران کې د ناپېژانده وسلوالو لخوا ووژل شو. د تهران والي د شنبې په ورځ ویلي د پیښې په اړه د دوی پلټنې پیل شوي. دا د سری د وژنې په اړه د ایران د یو چارواکي لومړنی رسمي غبرګون دی. جنرال سری پرون په تهران کې خاورو ته وسپارل شو او په جنازه کې ګڼو کسانو ګډون درلود. تر اوسه د هغه د وژنې انګیزه معلومه نه ده او د مسؤلیت یې هم چا په غاړه نه ده اخیستی. جنرال سری 25 کاله عمر درلود، د کاپیسا اوسیدونکی و او د څلورو ماشومانو پلار و. هغه 2023 کال د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته ایران ته تللی و. له پولیو پاک افغانستان بنسټ یو ځل بیا ټینګار کړی چې د افغانستان، پاکستان او ایران ترمنځ تګ راتګ کوونکي مسافر باید واکسین شي. دغه بنسټ نن پر خپله ایکس پاڼه لیکلي د هر عمر ټولو کسانو واکسین د هیوادونو ترمنځ د ویروس د لیږد رالیږد مخنیوی کولی شي. که څه هم ایران نږدې دوه لسیزې وړاندې له پولیو یا د ماشومانو د ګزارن له ویروس پاک اعلان شوی، خو پاکستان او افغانستان د نړۍ یوازیني دوه هغه هیوادونه دي چې دا ویروس پکې پاتې دی. د روغتیا نړیوال سازمان د تیرې نومبر میاشت راپور ښیي چې د 2015 کال له پیله په افغانستان کې د پولیو دوه او پاکستان کې دیارلس مثبت پېښې ثبت شوي. د موسکو د څلورو هوایي ډګرونو له ډلې د دوو هغو فعالیتونه تېره شپه د څو ساعتو لپاره ځنډول شوي وو. د جرمني خبری آژانس ډی پی ای لیکلي د شیرمتیوو او وونکوو هوایي ډګرونو څخه څه باندې 300 پروازونه د اوکراین د ډرون برید له ویرې لاغوه یا وځنډېدل. لږ تر لږه اویا نورې الوتکې څنګلورو هوایي ډګرو کې کښېناستې. د روسیې دفاع وزارت بې له دې چې د احتمالي زیانو یادونه وکړي ویلي د اوکراین 230 ډرون یا الوتونکي وسلې نسکوري کړي. زرګونه مسافر د موسکو په دغو هوایي ډګرو کې داسې مال سرګردانه شوي چې روسیه کې د دسمبر له 1 د جنوري تر 12 عمومي کلنۍ رخصتي وه. او د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکي نن د امریکا له ولسمشر ډونالډ ترامپ سره په داسې یوه غونډې خبرې کوي چې کیدای شي د دغه هیواد په معاصر تاریخ کې تر ټولو مهمه غونډه وي. بلخوا روسیه په کیف او نورو اوکراینی ښارونو باندې خپلو مرګونو هوایي بریدونو ته دوام ورکړی. سپینې ماڼۍ د نننیو خبرو په هکله څه نه دي ویلي، خو په خپل ورځني مالویش کې ټاکلي چې په اوکراین کې د سولې لپاره دغه غونډه به د فلوریدا په پام بیچ کې له غرمې وروسته په یوه بجه وشي. مخکې ویل شوي وو چې غونډه به له غرمې وروسته په دریو بجو وشي، خو په وخت کې د دغه بدلون په هکله توضیحات نه دي ورکړل شوي. ولسمشر زیلینسکي وروسته له دې چې په کاناډا کې د صدر اعظم مارک کارني سره ولیدل، امریکا ته رسیږي. د کاناډا صدر اعظم د زیلینسکي او ترامپ له دغې مهمې غونډې مخکې اوکراین سره د خپل هیواد په ملاتړ ټینګار وکړ او ویل د روسیې وحشت ښیي چې د اوکراین تر څنګ د موږ درېدل څومره مهم دي. ولسمشر زیلینسکي اروپایي مشرانو سره هم آنلاین خبرې وکړې. د اروپایي کمیسیون مشر اورزلا فون در لاین له غونډې وروسته په اوکراین کې د داسې عادلانه او تلپاتې سولې غوښتنه وکړه چې د دغه هیواد حاکمیت او ځمکني تمامیت پکې وساتل شي.
د ژوند رنګونو پروګرام ته خراغلاست. زه احمد تکل د دې خبرونې کوربایم. د تخنیکی چارو لارښوونه شفیق عیار کوي. په افغانستان کې خای د معلولیت لرونکو خلکو شمیر د ټولې نړۍ پرتله ډیر وي. د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونما په دې اړه وویل چې په افغانستان کې نږدې 1.5 میلیون معلولیت لرونکي کسان شته. یونما په دې اړه په یو بیان کې وویل چې په افغانستان کې ډیری خلکو د څه باندې 40 کلنې جګړې له کبله معلولیت اخیستی دی. یونما د معلولیت لرونکو کسانو د نړیوالې ورځې په مناسبت په خپل راپور کې دا هم ویلي چې شاوخوا 40% افغانان له لږ معلولیت سره ژوند کوي، 40% بیا د منځنۍ کچې او نږدې 14% نور سخت معلولیت لري. د یونما د بیان له مخې په افغانستان کې څو لسیزو جګړو، بې کوره کېدلو، وچکالیو او د نظامونو لخوا په روغتیایي او اقتصادي برخو کې کمزورو اقداماتو د هیواد په کچه د معلولیت لرونکو خلکو شمیر زیات کړی دی. په دې خبرونه کې نن له باقی بریال سره چې په تیرو څو لسیزو کې د معلولیت لرونکو انسانانو په ملاتړ د هڅو ډګر ته راوتلی دی خبرې کوو. ښاغلی بریال مدني فعال او شاعر هم دی او کله ناکله یې په سیاسي ډګرونو کې هم خپل غږ د معلولیت لرونکو انسانانو په پلوي اوچت کړی دی. په دې خبرونه کې به له ښاغلي بریال څخه واورو چې د معلولیت رنګ څه ډول دی او له معلولیت سره ژوند کول څه ډول ښکاري، مخصوصا هغه مهال چې د سترګو رڼۍ دی د تل لپاره له لاسه ورکړې وي. دارنګ هغلی بریال خپل شیرونو کې بیا بیا تصویر کړی دی، خو نن به په خپل خوله راته وایي چې نړۍ لیدو پرته څنګه ښکاري. بریال صاحب، خپرونې ته ښه راغلاست. موږ او تاسو څو څو ځلې بیا بیا خبرې کړي دي په دې ورځ، په نورو ورځو تاسو د افغانستان د ژوند په بیلابیلو برخو کې له مدني فعالیتونو نیولې تر فرهنګي فعالیتونو پورې او حتی په سیاسي ډګر کې یو فعال شخصیت پاتې شوي یاست. غواړم ستاسو لومړنۍ خبرې واورم، بیا به وروسته لغه د ژوند رنګونو اصلي موضوع ته ورشو، او لکه څنګه چې ما مخکې هم یادونه وکړه، له دې زاویې به ستاسو له زاویې به ژوند ته وګورو. خو لومړی کله اوریدونکو سره ستړي مشي کوي، او یا د دې خپرونې اوریدونکو ته کوم پیغام لرئ مهرباني وکړئ، مایکروفون ستاسو دی.
ښه، مننه تکا صاحب تاسو ته او د ازادۍ راډیو ټولو معزز اوریدونکو ته او کارمندانو ته، او له هر څه نه وړاندې په ځانګړې توګه خپلو معلومات لرونکو ورونو خویندو اغلو خاغلو ته د زړه له کومې مینه، سلامونه او درناوی. ډیر ویاړم، خوښ یم تاسو لطف کوو د ما په رابطه مو خدای دې وکړ. هغه ستاسو وویل ما کړي بي یا وکړی شم، نو ډېر ویاړم چې درسره یم.
خوشاله اوسئ، موږ هم خوشاله یو.
او مهربانه یاستئ. دا ټولو هېوادوالو ته، خویندو ورونو ته، د موږ معلولیت لرونکو وګړو ته د دې مبارکباد وایم. او په دې رابطه به انشاءالله بیا ورو ورو د تاسو د پوښتنو ته به ځواب وایو او په خدمت کې به یم.
ډېره زیاته مننه. بریال صاحب، که اوریدونکو ته ووایاست چې د سترګو رڼایي مو یا لید د سترګو مو څنګه له لاسه ورکړ، څو کاله مخکې و، په څه سب څه پېښ شول؟
اها، دا خو نو په اصطلاح یوه وګدا کیسه ده، یا کیسه ده، خو په هر حال زه به په لنډو کې ووایم. هغه مهال د شپږویشتو کلو او شپږو میاشتو وم، د شپږویشتو کلو او شپږو میاشتو وم، دغه په هېواد کې خو جګړه روانه وه. د جګړې هغه لومړني کلونه وو، نو موږ د یو نظامي سرتیري په توګه باندې هلته په وظیفه اجرا کوله. بیا متاسفانه یو سبایی وختي د سپوږمۍ پنځلسمه شپه هم وه، نو دلته سبایی وختي زه د پرسونل ماین دا د ماتر پښې لاندې وچاودېد، او د همغه اول انفجار سره د دماکه وشوله. نو د ما دغه ښې پښه مې له زنګانه ښکته هم کت شوله، او ټول وجود مې، او له هغې نه مهمه مخ او سترګې مې شدید هغه شولې ده، یعنی متاثره شولې. د هغه اوسي تداوي مې نږدې دوه کاله روانه وه، د کابل په 320 روغتون کې. همدغه ډول فدریف اکادمي ده، فکر کوم په ماسکو کې، او زیات وخت په برلین کې په شاریتي روغتون کې اته میاشتې شاوخوا، او درې میاشتې بیا یو ځل د آلمان د نظامي روغتون کې بیا ومه. نو لږه نه دا وروسته به که تاسو ورلی یادونه وکړه، دغه فرهنګي بلک سمې روسیایي حالت ښه شو، د ښاغلي دی روخان په مرسته بل اخر به کورنۍ ژوند مې هم جوړ شو. نو ورو 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 لږه حالت سره سازګاري وکوله، او وینې په حساب یو صبر او یو هغه فکر کوم چې انسان باید ولري، یو مقاومت. او نو دا د جګړې د قربانیانو د ډلو نه یو د تل نه یو کسمه، او واقعا جنگ هغه جوړ د جنگ چې مشهور دی شه د پارسي ادبیاتو کې، واقعا یو منفوره کلمه ده. ما په خپله ورته د جنگ په غندلو کې مختلف صدوري زمي ویلي دي. نو دې کله ان شاء الله نو څه کفایت کوي، او که به وایي
نو ما یو څه غوښتل چې پښتنه وکم لاند کړه، ته وایې چې کومه سیمه د افغانستان او کوم کالو دا پیښه چې وشوه؟
د دیارلسه وو یو شپیتم کال دی، تراتان یا چنگاخ پندلسامه و، او ده سیمه پنشیر پکه پنشیر که و داده پنشیر داده خانز ده فکر که اومه منطقه ده، خود داده پنشیر پا درکی و دلتا یو دول عملیات و اگه وقت نظامی عملیات و، او ده غصه ده حادثه باشواله دیار دسته و یو شپیتم کال داده بوست دریستل ویختم کال که مگه روانی هستو
سالور سوات سالرم کال ده تقریبا څو څلوېخت کال شول. مننه ډیره زیاته. بریال صاحب، که لطفا اوریدونکو ته دا هم وایست تاسو مخکې یادونه وکړه چې عادت شوي له همدغه حالت سره، له تیارې سره، له نه لیدو سره عادت کېدای شي.
ښه، تیاره خو په یقین مشکله ده انسان ته، بیا خصوصا په ځوانۍ کې داسې حادثه وشوله. مته زه اوس په دې باور یم چې اصلا او دا یو واقعیت هم ده، تاسو به الایام یا روزهای دشوار د ډاکټر صحتمند لوستی وي کتاب، نو دغه تیاری سره دغه د بصیرت ظاهري لاسته ورکول یوه مسله ده، اما د زړه روښانتیا دا بیا بله مسله ده. خو په حقیقت کې همدغه عقل د انسان یا دغه اراده د انسان دا د انسان رهبری کوي. زه ساده مثال ورکوم تا کاسب، موږ ګورو یو څوک مستاد ده، مثلا مستاد ده، نو هغه تر پله لاندې ژوند کوي، ګوره هرته لري منتا هغه عقل کار نه کوي. یا په ډېرو مواردو کې سترګې دا دین انکار نشي کېدای چې سترګې، خصوصا چې زه شیری هغه سره یو تام نه لرمه یا یو علاقمندي لرمه، او له مینې سره د ما له همغه ماشومتوب نه لیونۍ مینه وه، دغه مینې سره د هر څه له ښکلا سره، له طبیعت سره، د انسان د ښکلا سره، او دا مسلې سره د ما ډېره مینه وه، او مینه خو زیاتره هغه هم کېږي دا په سترګو باندې هم هغه کېږي دا یعنی ضرورت ده. خو په هر حال اوس خو زه عادي شوم، چون ډېر وخت ووته د دغه فبروري کې د دیارلس او شپږ د نولس او د دوه زره شپږ ویشتم اویا کاله پوره کوم، نو عمر هم تقریبا مختلاړ زیات. خو بیا له نیکه مرغه چې ما نکه یو سترګه لاخشه سترګې اخیستل شوي دي، موږ مقاومت وکو، دا ډېر څه د موږ په برخه شوي دي. ښه کورنۍ پیسې صالح اولادونه یوه همراز ما یا فعاله یا د ژوند په چارو کې ملګری تر پایه میرمن او همدې خلک د خلکو مینه دا موږ ته خو دا مسله ورو ورو راته برداشت م ته راته اسانه کړه.
ډیره زیاته مننه، په زړه پورې مسله مو یاده کړه. بېل شکه چې د کورنۍ په مرسته ټول مشکلات حل کیږي یا اسانه کیږي که وایو، مګر بریال صاحب حتمان به یو ستاسو د کورنۍ غړی یا یو د ژوند ملګری یو څوک چې ستاسو په ژوند کې وو، هغه به همیشه له تاسو سره وي چې ستاسو لاس بنیسي، تاسو تر یو ځایه پورې بیایي، کله چې یوې غونډې ته ځئ، کله چې د ملګرو لیدو ته ځئ، کله چې یو کار لپاره بهر ته وځئ، هغه وخت چې تاسو په پارلمان کې غړیتوب درلود، یعنی کله چې له کوره وځئ یو کس عموما له سړي سره وي، کله چې یو څوک معلولیت لري چې تر یو ځایه پورې رسوي، تر یو ځایه پورې مرسته ورسره کوي، دا باید تر ټولو زیات ګران انسان وي یا زړه ته رانږدې وي. داسې یو کس تاسو په ژوند کې څوک وو؟
واقعي جالبه مسله تاسو ورته اشاره وکوله، هماغه له پایل د معلولیت نه له برېځوانۍ نه د ما تره کاکا مې خو په عمر کې د ما نه څلور پنځه کاله کشر ده، ښاغلی روښان، اوس پر دې سه په لندن کې له وطنه لرې، نو هغوی راسره واقعي ډېره ناپایه مرسته یې وکوله، ډېره له هر لحاظه هم د فرهنګي لحاظه هم دغه لکه تاسو وویلې، چون زه دوه معلولیت لرم، فزیکي او حسي. بیا د پښې معلولیت نو دلته د اړتیا لرم چې د موبلیتي او دغه باندې تعلیمات ما لپاره تقریبا دومره کافي نه وي، نو باید یو څوک راسره وي. په یوه مرحله کې هغوی وو، په بله مرحله کې مې کشر ورور د پښتو شاعر ښاغلی صادق میوند و، بیا د وروستي نږدې شاوخوا شل کاله آریانزای نواب د موږ ارجمند مشر زوی ده، او همدوی دي سره سره همکاري یې کړې ده، او بیا اوس خو مې لمسیان دي، هغوی را سره لاس راکوي، دلته نږدې یوه پارک ته ځمه، وځمه تازه هوا ته، ته ګردش کومه، کوشش کومه ته ووځمه، وګرځمه په کور کې هم یو ډول آزاد جمناستیکي حرکات کومه، نه یعنی زه راضي یم، نظر خپل ما حالت څه لرم، او په دې عمر کې څه یم، له ژونده راضي یم اوس. نو عادت ستونزې او مشکلات شته دي. مته یوه مسله شته ده تکاسه چې دغه احساس انسان دوري، دغه احساس انسان دا شاعر یا اربع احساس او دغه عاطفي انسان دوروي، دا چې په دنیا کې زه ګورم څه روان دي، یا تاریخو کې د ما ډېره علاقه مندي ده دې مسایلو سره، دا اوس زه خبرونه دقیق تعقیبوم د نړۍ، نو شعرونه مې هم بعضې مسایل ته ویلي دي، نو دغه بیا ما ډېر ضروروي چې ای کاش انسان همیش ښه وای، هغه رحماني او تقدسي ارخ تاولای وای نسبت اهریمنی او شیطانی ارخ تا متاسفانه دا د داسایوفسکی فقط د کارمازو فرونه په کې دا ټول جریان هم د سیور شوی داسې انسان تقریبا زیاتر متاسفانه یو ځناور نه په بدینو حالاتو کې عمل کوي ولی ډېر ښه انسانان هم شته چې واقعا په هره برخه کې د انسانیت لپاره کار کړی ده او انسانیت ته متعهد دي. نو دغسې مسایلو سره مینه او علاقه لرم. دا اوس هم کله ناکله د روحي او رواني حالت د ښه کېدا په خاطر موسیقي اورم، ضعیفه موسیقي اورم، ښه اثر راباندې کوي. نو او دا پروګرامونه اورم ادبي او فرهنګي، که څه هم اوس خو دا حالات د وطن د موږ یو متفاوت دي. په هر حال مبدس یو حال ژوند روان ده. فکر کوم چې ژوند په هر حال باندې ښکلی ده او غنیمت ده، ولکه انسان د ژوند له لاسه ورکوي. وروستۍ سترګۍ ته رسېږي. کم شعر کې پخوا ما ویلي دي، وایي آغاز چې د ژړا او انجام خاموشي ده. ته ستړي څه ستومانه، ژوند ستا و منزلونه. نو بیا وروستی منزل هم راځي، هغه طبیعه د انسان راځي او بیا یو بله مرحله شروع کېږي. نو زه فکر کوم چې ژوند باید موږ غنیمت وګڼو.
ډیره زیاته مننه. که یو بل سوال هم ځواب راکړي بریال صاحب، بیا وروسته زه غواړم چې له تاسو نه شعرونه هم واورو او اوریدونکو ته خپل شعرونه، مخصوصا په همدغه ځانګړې مسله کې چې د معلولیت سره اړوند مسله ده او د ستاسو ژوند بدل کړی یا ستاسو د ژوند تګلوری بدل کړی، بې له شکه همداسې به وي. په دې باب هغه اړوند شعرونه چې تاسو په دومره کلونو کې ویلي دي، یو څو شعرونه به له تاسو واورو. خو اوس لطفا درته ووایاست، تاسو ویل موسیقي اورئ، تاسو ویل چې خبرونه ګورئ، مطالعه هم کوئ کنه؟ د مطالعې پوښتنه ځکه کوم چې تاسو اوریدونکي ښایي فکر وکړي چې د سترګو معلولیت لرونکي کسان ښایي مطالعه ونه شي کړای، مګر زما له نظره کېدای شي چې د یو بل چا په مرسته هم مطالعه وشي، او یا دا اوس چې ام پي 3 یا غږیز کتابونه راوتلي دي، زمانه بدله شوې ده، هم کېدای شي چې ځینې کتابونه خلک مطالعه کوي. زه غواړم پوه شم چې اوریدونکو ته ووایاست چې په موسیقي سربیره یا دغه نور مصروفیتونو چې تاسو یاد کړل، سپورت او دا نور، کتاب هم تر اوسه پورې لولئ کنه؟
ها وو بالکل بالکل بالکل. زلدغه رومان سره ډېر لیونی ملرمه لرمه، رومانونه مې ډېر زیات خوښیږي. د دې نسیم اجازي کوم اردو کې څوک نه دغه رومانونه را ترجمه شوې دي، هغه مې زیاتر څه د یوټیوب د لارې نه، څه د راډیوګانو د لارې نه، او په کور کې هم له ما سره شته دي. هر وخت نظیر احمد احمدي د دې آصف عمر صاحب او د دغو دوستانو ښایسته ښایسته ناولونه دي، او د دې سره د ما ډېره زیاته علاقه مندي ده. ور دا دورکۍ مې دا پښتانه آینو دا یې راته لولي، بله دور مې راته لولي، یار داسې وخت ټول زیاته لولي. او زه په خپل خو له برلیک سره آشنا یم، خو متاسفانه لیک د ما روحي او رواني لحاظ د ټاکن کمپیوټر او بعضې مسایلو سره کنه کېدای شي و زموږ نابینایان هېڅ ستونزه نه لري، او بیا ځینې غږیز مثلا خو لکه تاسو اشاره وکوله هغه هم سته دي، هغوی نه سره استفاده کوي. مطالعه خو ډېر ضرور ده، نهایي کتاب د انسان د ژوند هغه نهایي هغه د هغه نفیکه مشهور فرده وای کاش بودم چون کتاب افتاده در کنجه خاموش تا نگردد روبرو جز مردم دانا مرا. نو کتاب مقدس است، پیتله ده، او زید دیر میده دارم او رمه او تقیبه اومه
دیر. حالا پختیانه تاسو یادوانه وکره، کدیشی چه راتووی است چه چنگ کینهی ده غدی کتاب دی لوستلو پروگرام چنگ جوروی؟ تاسو دوی توایی دوی کتاب در تخوخوی، بیا مخامخ سره کینهی، چنگ ده پلان چه جوروی در لطفن را تا تشریکی؟ ده زکا وایما چه کدیشی چه نور پا این شرایطو که ستاسو پا شرایطو که خلق هموی پا افغانستان که بیل شک باوی چه اغو هم ستاسو لتجربو نه کار واخلی؟
بلکل بلکل شته دي، مګر خو نابینایان او تعداد د موږ په هېواد کې خو متاسفانه د جګړې په خاطر او د مختلفو عواملو د سفولیت دورې دغه ټول معلولیتونه حسي فزیکي او نارسایي د هوش او رواني په دا مسایل له اوس لا زیات شوي دي. هغه یوه نوه د معلولیت ده، د عقلي او عصبي اوږده مسایل. نو تاسو ښې مسالې ته جنابه تکاتب اشاره وکوله. ما اوس خو اریان دی بوخته، یو دولتي هغه کې اداره کې ماموریت لري او د کورنۍ غړي مې نو ماشاءالله ټول همکاري راسره کوي او خو په تیره بیا پښتانه آینو د ما یو لور کې دا غت درې څلور کاله مخکې پوهنتون ته هم کامیابه شوی و ته خو نو بیا د نجونو تعلیم یا تحصیل لوړې زده کړې ودنډېدلې نو هغه اوس هم منتظره ده یو ځلې باید روښان درې سمیسټره ووایي نرسنګ هلته هم هغه اوس لنډېدلې دي نو هغه راته پروګرام جوړوي اوس زما فرهنګي همکاره دا و آریندای دي عمدتا نو داسې پروګرام که اوس اول خو هغوی د دمال شیرو هغه هم داده کاتب یا لیکواله هم در راته لیکي مثلا کمپوز دوي او یا په کتابچه کې په ابتدایي شکل تلیفون کې لیکي هغه او دا څنګه په نوبت سره لولو یا مثلا ناولونه راخلو مختلف دورون کې ناول مثلا د ډاکټر صاحب مهیب الله اصغام نو ډېر شته دي دلته اوس هم د پخوانی مګه لرو یوه بله لورکۍ مې د حماسه هغه هم لسم منتظره ده هغه هم راته لولي د لنډې قصې او لنډو قصو سره د لنډو قصو سره هم ډېرې مینه لرمه دا داسې هغه عام یو هغه ده وایي په تاریخ کې کسای وکړی شي ووایي په مبالغه کې بیا د حقیقت ویل دي یا جوانه با جامعه انتقاد دی هغه هم لري دا مسائل او زبل ورستوی که زیاد شروع می هغه هم ویلی دی دغه تنزیه شروع می ویلی دی دا دی طوله نبازی مسائل می نقب کردی دی تنزیه شروع دی تی هم نشخان لری و هم درخان لری نو آغا هم دوی را تلی که وست می یو بلا مجموع پینزخ خوخ پری شوی دی مخ که نشاف شوی وی او یو بلا بلبل که دوا با ویلش را دی دری شروع می ویلی دی نو مطالعه پانده ترتیب سر هم اغل درکی می زیادتر و سر مصروف وی نور داده بطا آغا نه استفاده که مثلا نرا تریکال روی پا فلاش که و پا داغه که پا یاد اقل ده کسیت پا سستوم که آغا را میکتن ده ماش نوائی و ده کمزوری شبه ده او ولی ده غیر ده آغا که دهیشی ده پا مناسبه که به انشالله و سا اقدام مکو ده مالجه لپاره نو آغا کی گرده وش لجوان ده خوبی و راضیه ما یا حالا سیوم ده تنز راضیه ما تلنی که برگه ده سیوالات راغل سیاد اقل پا هیوال که جگره وست نشته دا یو خوشبختی ده چې موږ یو نسل د بنا سره ترې نسته مختلف جنگونه او مختلف عوامل او لغه سیاسي اسنه به تیری کو خو جنگ په لغه باندې دا که اوس په غزه کې موږ تاسو فائدان یاستو یعنی یو وحشت ته دنیا یې غندي ملګری ملتونه یې غندي اروپایي ټولنه یې غندي ټول یې غندي دا نن ما په کوم راډیو کې ورده دی یوریزون دغه کال ته دغه یاره کې اروپایی اته د اسرائیل په خاطر باندې په دې خاطر چې نه وایي په اسلام باندې که ووایو دغه یې کړی دی بشرد جنایت یې کړی ده ډېرو هېوادونو دا مسابقه تحریم کړله دا یو تاقله ده یو انساني همبستګي ده نو دا مسایل ما ته ډېر جالب دي زه فکر کوم چې انسانان د یوې کورنۍ غړي دي بله مهرباني
مننه بریال صاحب که تاسو موافق یاست که پښتیانا د اوس له تاسو سره په څنګ کې وي کېدای شي چې د دوی په واسطه تاسو یو شعر واورو البته یوازې که تاسو غواړئ او موافق یاست
پس هم سرگو پښتانا به له سردان در معرفي کړي که وخت وي یو لنډ شعر ما فلسطین ته ویلی ده او یو بل ده وروستی دی ما ډېر وروستی شعر ده همغه دوه شعره به درته ووایي
مهرباني پښتیانا جانې ستړی مشې تاسو ته ښه راغلاست وایمه لمړی که اوریدونکو ته په خپل ژبه ځان معرفي کوي چې خلک پوه شي چې تاسو د بریال صاحب سره څه رابطه لري او په کورنۍ کې د غړیتوب په حساب باندې تاسو له دوی سره هغه مناسبت کوم دی
سلامونه او نیکی هیلې درغل صاحب او د اقتصادي راډیو ټولو درنو اوریدونکو ته مینه او درناوی
وعلیکم
السلام لور او همدارنګه د هغوی فرهنګي همکارا او سمه ده نو اوس بس تاسو ته خپل والد صاحب یو شعر وړاندې کړم عنوان یې دی دریم خط له ناپایا سمندره د یادونو له ګردابه د شاعر د خیال رنګینې دنیا دی ته راشه له ناپایا سمندره د یادونو له ګردابه د شاعر د خیال رنګینې دنیا گئی ته راشه د بې دردو له جهانه د سخزړو له دنیا نه د احساس او عواطفو د نړۍ ته راشه د الهام خاپیرۍ راشه ما د خیال پر وزرو واخله د الهام خپيري راشه ما د خیال پر وزرو واخله د توبه تر ونې لاندې چې یو څو شېبې د مشم د کوثر یو څو پیالې او خوبولی ګوندې لرې له دې خلکو ګوندې هلته استوده شم. ما مات کړي دودونه په ما پورې الزامونه زه وتلی له رواجه زه د دوی له باورونو زه هم هغه دریم خط یم چې زه ځان لوستلی نه شم نه هغه چې لیکلی زه یم پټ له نظرونو. آه افسوس اویا کاله له بینومه بینخانه د مانی په انځورونو کې چې څو رنګه تصویر یم عمر تیر شو او خوبونه ما له خوب نه دی لیدلی هغه خوب چې زه یې غواړم هغه خوب چې یې تعبیر یم. اهورا مزدا او هغه روایات د اوستا یې هغه لوی ګردوارې او هغه لوی لوی مندرونه دا زنګونه کلیسا خو رحماني یو آواز دی دغه دنګې منارې او دا سپېڅلي جوماتونه لا هم هغه د فرعون او موسی کیسه روانه لا هم هغه د رڼا او د تورتم مقابله ده یا انسان ته به ورپاتې له هغو نه دا دستور وي د قابل او د هابل چې را روانه سلسله ده. ګل پر هر سوي داغونه د ژوندون پر لارو یون دی لالهان د مسافر او نامعلومه انتها ده یا بریا د بریمنو یا د مینې هنګامه شي اورنۍ مینه هوډمنه تر وروستۍ سلګۍ زما ده
ډیره زیاته مننه له تاسو نه پښتیانه جانې. کیدای شي چې د خپرونې په دوام کې کله چې یو بل شعر د بریال صاحب هم تاسو موږ ته او اوریدونکو ته وړاندې کوئ نو همدا د ژوند په دردونو باندې د بریال صاحب د شخصي ژوند او هغه ستونزې چې د خپل شخصي ژوند کې لیدلې دي کیدای شي هغه بله تاسو نه وړاندې په خپرونه کې بیا هم واورو. له تاسو مننه چې د بریال صاحب شعر مو اوریدونکو ته واورو.
له شخړو
له اعتراضونو
له بازارونو
له لوبغالو
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ. قدرمن اوریدونکو تاسو د ژوند رنگونه پروګرام له ازادۍ رادیو اوري د خبرونه میلمه دی د معلولیت لرونکو افغانانو یو فعال شاعر او مدني فعال باقی بریال. بریال صاحب یو ځل بیا تاسو ته ښه راغلاست وایم. په افغانستان کې معمولا داسې ده چې یو ځل چې په د حوادثو کې څومره کسان چې معلول شوي دي په ډیرو کسانو کې له دوی نه مده خبرې اوریدلې دي له ځینو معلولو کسانو نه چې یو ډول نا امیدۍ احساس کوي. زه چې تاسو وینم ستاسو شاعرۍ ته چې ګورم تر اوسه پورې هم خورا زیات امید زه ستاسو په کارونو کې ستاسو په ادبي کارونو کې وینم. دغه امید څنګه په خپل شخصیت کې تاسو راویښ کړ او پیاوړی مو کړ چې په همدې توګه زموږ نور هیوادوال هم وکولی شي چې همدغه ستاسو تجربه تکرار کړي تمرین وکړي او همدغومره پیاوړې حوصله او هوډ ولري؟
دا مسله خو تاسو زه په دې باور یم چې اصلا انسان باید لکه پراخ دید پیدا کی وسی دنیا تا پا بل سرگه و گوری در جوان ستونزو تا در جوان مشکلاتو تا ستونزی خود تنها بس ندیش معلولیت کشتا دی تا باور وسته وسی در دره من نرهی که دا وست یعنی پا هر کورنهی یا پا خرده که پا عمال تا پر بختلو کولنو که جوان ستونز دی انسان تا را ملگره دا جوان پریوتل و پاتیدل دی اما یو ما دری ما بایت وای در شاده هم امار دویدن هنرش چیست؟ مردان دویدن هنرش در خم و پیچ است. نو انسان به دغه ورتیا پزان که پیدا کی او آماده بی تیار بی ده هر نوال حوادثو مندلو تا زغملو تا حوصله ولری او اغا سیسی لری پا غیبند شکر گذاره بی در دیره مهمه مسئله ده که موگه بل فرده او طرف نه معلولیت لرو لبل طرف نه کورنهی لرو لبل طرف نه اولاد لرو